آغاگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده، د 1999 کال د قوس د میاشتې 14مه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ استازي ویلي دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره کوښښونه پیل شوي دي. د روزګان په ولایت کې په هوایي بریدونو کې و حکومتي عسکر وژل شوي دي، او ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوسط ډول هر هفته 130 یمنیان په جنگ کې وژل کیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رایو د باطلولو په حق له په خپلې پریکړې د سره غور کوي.
نه دي بنسټ په قانون باندې پیږي او مراتبي کې پیږي نه مراتبي.
په خوست کې ځوانان د خلکو څخه غواړي چې د پولیو په حق لدی د خلکو په خبرولو کې همکاري وکړي.
د دې لپاره موږ د ځوانانو نه د ټولنې نه غوښتنه ده چې د پولیو واکسین لپاره د کمپاین وکړي په کلو بندو کې.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه زه شافیه سردار او سید سلیمان شاه تاسو ته وایو.
السلام علیکم. د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د چینارتو په ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال صحون په هوایي بمبارۍ کې د افغانستان د ملي پوځ واسکر وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د چینارتو ولسوال حاجي فیض محمد نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو سهار وختي شپږ بجې د دغه ولسوالۍ د نیول په هدف یو پراخه برید وکړ چې د شنډولو په هدف یې د هوایي ځواکونو نه مرسته وغوښتل شوه. په داسې حال کې چې عسکرو په لاسي کراچیو کې خپلو پوستو ته نظامي اکمالات انتقالول بمباري پرې وشوه. فیض محمد وویل
په بمبار کې 1 نفر شهیدان چې 3 نفر ټولې وقاب دي د خاطراتو سره او 4 نفر زموږ پولیسان دي او 6 نفر زخمیان لري چې د دې جملې سره یو د ټولې وقاب د زخمي دي په سر کې او نور زموږ پولیسان.
ولسوال دا ونویل چې هوایي بمباري چا وکړه، د حکومت ځواکونه کړي او که په افغانستان کې میشته د ناټو هوایي ځواکونه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې په جګړه کې د ملي اردو شل عسکر ژوندي نیول شوي دي. طالبانو د نیول شوو عسکرو یوه ویډیو هم خپره کړې ده.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار او شفافیت غوښتلو بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل حوزې د پارلماني انتخاباتو د ټولو رایو د باطلولو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، ځکه چې عملي کول به یې په اوسنیو شرایطو کې ګران او ستونزمن وي. د دغو بنسټونو یوه غړي خلیل روفي نن د جمعې په ورځ د یوه مطبوعاتي کنفرانس په مهال وویل چې د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو کمیسیون باید مخکې له دوی سره مشوره کړې وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیات هم تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون له مواجه دلایلو پرته د کابل ولایت رای باطلې اعلان کړې دي. سیات د دغه کمیسیون د دارالانشا پر رئیس احمد شاه زمانی او څلورو نورو غړو د لیرې کولو غوښتنه وکړه.
د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش ویل دي چې د کابل په ولایت کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو د بیا شمیرلو په خاطر د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون سره موافقه حاصله شوې ده.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنجشنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په باب بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمایندګۍ د دفتر مشر محمود سیقل په خپله وینا کې وویل چې تیر کال په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې مهم بدلونونه راغلل او حکومت یې د سولې او روغې جوړې لپاره د روانو کوششونو څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ستاینه کوي.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې تیر شپه د زوال پولیسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوې امنیتي پوستې باندې د طالبانو د ناڅاپي برید نه وروسته له تقریبا دیرشو حکومتي عسکرو سره رابطه قطع شوې ده. د والي ویان جیلانی فرحت امریکا غږ ته وویل چې بیگانه حمله د چشمې په کلي کې پر دولتي ځواکونو باندې وشوه. یو دولتي مامور امریکا غږ ته د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې څوارلس عسکر وژل شوي دي او شل کسه طالبان ژوندي نیولې دي.
د ننګرهار د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یا داعش اوولس وسلوال وژل سوي دي او نه مرکزونه یې له منځه تللي دي.
تاسې زموږ غږ د واشنګټن نه اورئ. توقع ده چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفتر رئیس متقاعد ستر جنرال جان کیلي به له خپلې دندې نه استعفا وکړي. د سی این این تلویزیون د رپورت لمخې چې د رویټرز خبري اژانس په حواله نقل کړي سپین مانی لا پر رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ملګری ملتونه وایي چې د یمن په جنگ کې په اوسط ډول هر هفته یو سلو درویشت ملکیان وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر نن د جمعې په ورځ وویل چې د روان میلادي کال د اکتوبر څخه تر اګست پورې 1500 ملکي کسان وژل سوي دي. په یمن کې څلور کاله مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ جنګ پیل سو. ملګرو ملتونو دا خبره په داسې حال کې چې په سویډن کې د یمن د حکومت او حوثیانو ترمنځ د جنګ د ختمولو لپاره کنفرانس پیل سوی دی په تیرو درو میاشتو کې 14,000 کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي په هوایي بمباریو او ځمکنیو حملو کې وژل سوي دي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل د خپل واکمن سی ډی یو ګوند له مشرۍ نه استعفا کړې. هغه د 1340 هجري شمسي کال راهیسې د دغه ګوند مشره وه، خو په دې وروستیو وختونو کې د ګوند له نورو مشرانو سره اختلافات پیدا شوي وو. او د جاپان د موټر جوړولو د نیسان شرکت 150,000 موټر چې تخنیکي عوارض پکې مندل شوي دي بیرته ورغوښتي دي. په دغه موټرو کې د لیف او نوټ او برېښنایي موټرو په شمول لس مختلف ماډلونه شامل دي چې د نیسان شرکت د 2018 او 2013 میلادي کلونو په دوران کې جوړ کړي وو او په نړیوالو مارکیټونو کې پلورل شوي وو. څارونکي وایي چې دومره زیاتو موټرو ورغوښتل به د نیسان د شرکت لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي. د نیسان د شرکت پخوانی رئیس کارلوس ګوسن تیر کال د میلیونونو ډالرو د سرقت او اختلاس په جرم ونیول شو او د 15 کلونو په حبس باندې محکوم شو. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته. د جمهوری ریاست د دوهم رستیال محمد سرور دانش دفتر وایي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل د حوزې د ټولو رایو د باطلولو په پریکړې د سره غور کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم رسیال محمد سرور دانش دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون موافقه کړې چې د کابل ولایت د تلې د 28 او 29 ورځو ټولو رایو د باطلولو په اړه د پنځشنبې د ورځې پر خپله پریکړه بیا له سره غور کوي. په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې ویل شوي چې دا پریکړه په هغه ګډه غونډه کې شوې چې د جمهور رئیس د دوهم رسیال په مشرۍ جوړه شوې وه او په کې د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو رئیسانو، د سترې محکمې رئیس لوی څارنوال، د اساسي قانون د تطبیق د څار، د کمیسیون رئیس، د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې رئیس او د مرکزي احصایي رئیس برخه لرله. د دغې اعلامیې له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منلی چې د کابل ولایت د حوزې د ټولو رایو د باطلولو په اړه د پنځشنبې د ورځې پریکړه باندې د دې اعلامیې د لومړي جز په رایتولو سره له سره غور وکړي. همداشان مابقه شوي چې دواړه کمیسیونونه به له دې وروسته خپل اختلافات په ګډ تفاهم سره اواری او افغان حکومت به هم د ټاکنو د بهیر د پای ته رسېدو لپاره ټول تخنیکي امکانات کمیسیون ته چمتو کوي. دا اعلامیه وایي چې دا پریکړه ځکه وشوه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پنځشنبې د ورځې په پریکړه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون څخه لاره ورکه کړې وه. د دې پریکړې وړاندې د ټاکنو د شفافیت لپاره د سار ډلو اتحاد هم د جمی پورس په ګډ خبری کانفرنس کې د ټاکنیز شکایتونو کمیسون څخه پر خپل پریکړې د بیا غور غوښتنه کړې وه. دغه اتحاد د ټاکنیز شکایتونو کمیسون او د ټاکنو خپلواکه کمیسون ترمنځ په راپورته شوو اختلافاتو باندې ژور اندېښنه ښودلې وه او د دغه وضعیت د پای ته رسېدو لپاره یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه وغوښتل چې په خپله پریکړه دې له سره غور وکړي. خلیل روپی د نورو غړو ادارو په استازیتوب د دغه اتحاد د پریکړې د اعلان پر وخت وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید د خپلې پریکړې له اعلان وړاندې دوی سره هم مشوره کړې وي. خاغلی روپی وویل اتحاد د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون غواړي چې د اوسني په ټپه درېدلي وضعیت د پای ته رسېدو لپاره په خپله پریکړه له سره غور وکړي او لاندې اقدامات یې ترسره کړي. یو د ټاکنو د قانون د 49 مادې د حکم د شاخصونو تطبیق لپاره دي. د کابل په حوزه کې چې د عدالت سیریتوب او خپلواکۍ بحث وڅېړل شي او په لومړي قدم کې دي د هغو مرکزونو د رایو باطلېدو ته چې پکې د درغلیو نښې څرګندې دي اقدام وکړي. دغه اتحاد وایي چې که سم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وروستۍ پریکړه قانوني بڼه لري خو وایي عملي کول به یې په اوسنیو شرایطو کې ستونزمن وي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د کابل ولایت د ټولو رایو د باطلولو سربیره د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د 15 لوړ پوړو چارواکو د ګوښه کولو پریکړه هم کړې وه. په دې 15 چارواکو کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس احمدشاه زمانزی هم شامل و. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون دا پریکړه له وړاندې رد کړې ده. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپا د سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي منل او نه منل اوس د ټاکنو په بهیر کې یو دود ګرځېدلی دی.
نه دې بنسټ په قانون باندې پیږي او مراتبي یې که پیږي نه مراتبي هغه بنسټونه چې قانون لپاره کار وکړي. یو بنسټ چې وایي اساسي قانون موږ ته د قرآن کرښې خونه ده نو له هغې سره موږ څه توقع ولرو چې بالاخره هغه به د افغانستان د برخلیک لپاره دومره مسؤول نهاد واوسیږي چې هغه د دغه ټولو ستونزو خنډونو دو لپاره یو لار پیدا
کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلولو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له پریکړې څخه ملاتړ کړی دی. پولیسي جرګه کې د کابل ولایت د پاره 30 تاوکې په پام کې نیول شوې چې نه یې خزو ته ځانګړي شوې. د تلې د 30 ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې له کابل څخه 300 څخه زیات نوماندان ولاړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15 دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. روغتیا پالان وایي تر هغه چې په هیواد کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي د واکسین له تطبیق پرته هیڅ ماشوم له دې ویروس ناروغۍ خوندي نه دی. دوی له مور او پلار غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پام وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی.
روان 2013 میلادي کال تر اوسه پورې د افغانستان په یو شمېر شرقي او جنوبي ولایتونو کې د ګوزن شل مثبتې پیښې ثبت شوي. دا وضعیت ښیي چې د پولیو وایروس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. د خوست یو تن اوسېدونکی شمسالله له خلکو غوښتنه لري چې له دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته د ګوزنډ ضد واکسین ورکړي ځکه دا یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده.
پولیو مرض چې دا یا ګوزنډ چې دا د یوکاس معیوبیت رسوي مل کوي معیوب کوي. د دې دپاره موږ د ځوانانو نه او د ټولنې نه غوښتنه دا ده چې د پولیو واکسین دپاره دوی کمپاین وکړي. په کلو بنډو کې دوی باید خلک دې ته راوده ورکړي چې خلک د پولیو د واکسین تطبیق ته وهڅوي او خپل ماشومان د پولیو د ګوزنډ ناروغۍ نه وساتي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په یوه ولایت کې د پولیو وایروس څرګندېدل نه یوازې د همدې ولایت د ماشومانو روغتیا ته خطر دی بلکې د ګاونډیو ولایتونو او حتی د ټول هیواد د ماشومانو روغتیا ګواښي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وایي ټولو هغو سیمو ته چې خلک ورته تګ راتګ لري د انسانانو په وسیله دغه وایروس انتقالیږي خو د خپرېدو مخنیوی د ګوزن ضد واکسین بولي.
د واکسینو په 2 ساعتو سره موږ کولی شو چې ماشومان د دغې مهلکې ناروغۍ څخه وژغورو. کله چې مبتلا شو وروسته بیا تداوي درمل نه لري خو مخکې له دې نه چې په وقایوي ډول د واکسینو په 2 ساعتو سره چې هر ماشوم ته په هر دوره کې باید 2 ساعتې ورکړل شي.
په همدې حال کې دیني عالم مولوي عبدالواسع سعید خلک په ځانګړي ډول مور او پلار مسؤل ګڼي چېرې دغې دایمي معلولونکې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې له صحي رضاکارانو سره مرسته وکړي.
کوم څه چې ټولنې د پوره هغه باعث د ضرر ګرځي او د ژوند د سمون د پوره یو خطر جوړیږي نو هر انسان د دې په مقابل کې مکلف ده چې باید مقابله وکړي او هغې د مخنیوي د پوره هڅې او کوششونه وکړي. نو والدینو د ټولنې د هر فرد د مسولیت ده چې راتلونکی کشر یو سالم کشر وروزی او د هر ډول ضرورونه امراضونه د غې په مخنیوي کې هڅه او کوشش وکړي.
سکل په افغانستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په هیواد کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، د واکسین له تطبیق پرته هیڅ ماشوم له دې ویروسي ناروغۍ خوندي نه دی. په کال 1980 میلادي کې د نړۍ په 188 هیوادونو کې د پولیو یا ګوزن ویروس موجود و، خو ماشومانو ته د واکسین په وسیله له افغانستان او پاکستان پرته نوره درسته نړۍ د پولیو له ویروسه پاکه شوې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سی این این د تلویزیون د سیاسي چارو مبصر او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سیاسي ژورنالیست فرید زکریا د افغانستان په یوې مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا لپاره له افغانستان څخه د وتلو وخت همدا دی. سید سلیمان شاه، تاسو ته د دې مقالې دوهمه برخه در اوروي.
فرید زکریا وایي چې د افغانستان د چارو امریکایي کارپوه او لیکوال پروفیسر بارنټ روبن د فارن افیرس په معتبره مجله کې یوه مقاله چاپ کړې. په دغه مقاله کې هغه ویلي دي چې له طالبانو سیمه ییزو قدرتونو سره له مذاکراتو نه بغیر سیاسي حل ممکن نه ښکاري. واشنگتن باید دا حقیقت درک کړي چې طالبان په راتلونکي حکومت کې باید واقعي برخه ولري. د رینډ کارپوریشن څو لیکوالانو او ماهرانو هم په 2014 میلادي کال کې په یو جامع رپورټ کې د اوباما حکومت ته مشوره ورکړې وه د مخالفانو د غوښتنو منل او په قدرت کې شاملول کورنیو جنګونو د حل یو بهتره لار ده او دغه فارمول په افغانستان باندې هم اطلاق کوي. پروفیسر بارنټ په دې نظر دی چې امریکایي نظامیان باید په سیاسي حل کې شامل نه وي. لومړی ورځ نه د هغو دریځ سخت دی، څرنګه چې په افغانستان کې د امریکایي قواو قوماندان جنرال نیکلسن طالبان ته ګواښ کړی چې یا به تسلیمېږي او که نه نو مري. د حل مناسبه طریقه نه ده او نه طالبان د پښتنو او مسلمانانو په صفت دغه ګواښ مني. پروفیسر روبن په دې عقیده ده چې د افغانستان جنگ نظامی حل نه لري، باید چې متحده ایالات د افغانستان له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کړي او وې هڅوي د افغانستان د قضیې په حل کې ورسره مرسته وکړي. که متحده ایالات خپلې ګټې ساتي نو باید د هغوی ګټې هم په پام کې ونیسي. د مقالې لیکونکي په پای کې وایي ډیپلوماسي ډېره سخته ده. که څه هم چې د ټرمپ ادارې کوشش وکړي چې ډیپلوماسي له پامه وغورځوي او د امریکا د خارجه وزارت د مامورانو شمیر کم کړي، په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د متحده ایالاتو د راوتلو لپاره له ډیپلوماسۍ او مذاکراتو نه سوا بلا بهتره لاره په نظر نه راځي.
فرید زکریا په پا کې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې متحده ایالات عملا وښيي چې واقعا د افغانستان په اړه موقف جدي دی. دا امکان نه لري چې په عین وخت کې د افغانستان د شخړې د حال فکر وکړي او په عین وخت کې د ایران د رژیم د رانسکرولو په فکر چې د پروفیسر روبن په قول تهران او اسلام آباد دواړه کولای شي چې تر پایا پورې متحده ایالات د افغانستان په جنگ کې بوخت وساتي. افغانستان سمندر ته لاره نه لري او متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو قواو د اکمالولو لپاره په دریو هیوادونو باندې اتکا کولی شي چې یو پاکستان دی، روسیا ده او بل ایران دی، او دا درې وړ هغه هیوادونه دي چې فعلاً ورسره د ټرمپ د ادارې روابط خراب شوي دي. فرید زکریا وایي که ټرمپ له احتیاط نه کار واخلي نو دا هیله شته چې د افغانستان جنگ به د مذاکراتو لارې ختم شي. دو نور لیکوالانو ریچر کوهن او جورج اف ویل هم د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان همدا اوس وځي. جورج اف ویل لیکلي دي چې موږ تقریبا له 6000 ورځو نه زیات په افغانستان کې تیر کړي دي. پوښتنه دا ده چې موږ هلته څه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې واشنگتن باید پریکړه وکړي چې هند ته د افغانستان په آینده کې په څومره رول باندې قایلېږي. د مقالې لیکونکي په پای کې د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان لپاره دی د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې یو بااعتباره ځانګړی استازی وټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان او نړۍ رپورټونه اوري. په نایجیریا کې خلک شکایت کوي چې بیروزګاری زیاته سوې ده او ستونزې ډېرې سوې دي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د نایجیریا د ملي احصایې د دفتر د نومبر د میاشتې په رپورټ کې ویل شوي چې سږ کال د نومبر د میاشتې پورې 14 میلیونه خلک بیکاره شوي او داسې اټکل کیږي چې د دې کال تر اخیره پورې به 2 میلیون نور هم بیکاره شي. دغه د خلکو بیکاری او غربت په داسې وخت کې په نایجیریا کې زیات شوه چې هلته به د فبروري په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات هم پیل شي. یو تن جوشي وکړي چې تقریبا شپږ کاله مخکې د پوهنتون نه فارغ شوی دی تر اوسه پورې بیکاره ګرځي. هغه وایي کله چې یو تن د کور نه راوځي نو نه پوهېږي چې چیرته ځي، او دی فکر کوي چې هغه یوازې د امید لري چې کله د کور نه راوځي یو څه کار به پیدا کړي. سره له دې چې هلته په نایجیریا کې ډېر خلک بیکاره شوي، مګر د دې سره سره بیا هم د هغه ملک د 200 میلیونو خلکو نه 30 فیصد ښه پوره کار لري. یو اقتصادي ماهر ایزي اونیکا پر وایي چې د خلکو بیکاري به د نایجیریا په اقتصادي وضع هم ډېر بد اثر وکړي. هغه وایي دا په تجارتي پالیسیو کې د خپلې خوښې پالیسۍ تولید کاندي، لکه په فابریکو کې د کار او د کارګرو پالیسي، او حتی په صحي او تعلیمي پالیسیو کې به هم تغییر راولي. په دې برسیره په ملک کې به په اجتماعي خدماتو کې هم کمی راشي. په واشنگتن کې د بروکینګ د تحقیقاتي مرکز له قوله ویل شوی چې سږکال په نایجیریا کې حتی د هند هم زیات خلک په غربت کې ژوند کوي او شمار یې 8 میلیون خلکو ته رسیدلی دی. په نایجیریا کې د فبروري په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات په مبارزه کې به اصلي د بحث موضوع د خلکو بیکاری او غربت وي. مګر یو سیاسي ماهر لانری اوشو بیا وایي چې د نوو اقتصادي پالیسیو جوړول هم امکان نه لري. هغه وایي خلک چې د نایجیریا اقتصادي چارې ساري، هغوی ته دا معلومه شوي چې له ډېر وخته دغه اقتصادي پالیسۍ دوام لري. تاسو ته به دا معلومه وي چې په نایجیریا کې یو قسم اقتصادي پالیسۍ دوام لري چې هغې د انتخاباتو په وخت کې اقتصاد کرخ کړی دی. د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په نایجیریا کې دومره سخت اقتصادي بحران پیل شو چې هلته یې په 3 لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. اوس نایجیریا ته په کار ده چې په کال کې خلکو ته 4 میلیونه نوي کارونه پیدا کړي، او که هر څوک د فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې بری هم ترلاسه کړي، هغه به د دغه ستونزو سره مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
در نوریدونکو، سږ کال په ننګرهار کې د سیتروس د میوو حاصلات ډیر وه. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
ننګرهار کې سږ کال د سټروسو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي دي. که څه هم دا تیر اوږده کلونه د دغو باغونو حاصلات د حکومت ګوتو ته نه ورتلل، خو سږ کال د پوځي عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه په 2000 هکتار ځمکه کې 8 باغونه د حکومت په ولکه کې شول. د ننګرهار د کانال رئیس انجینر صداغا میاخیل امریکا غږ ته وویل دغه ځمکې په اجاره ورکړي.
د شپږ لکه 90 زره افغانیو په اندازه باندې دغه دولتلبي شوي دي. د مالټې بیا مې یادونه کوم چې مونږ تقریبا 600 هکتاره په شاوخوا کې دغه نوي کانه را په دېخوا مونږ مالټو باغونه احداث کړي دي. په ټولیز ډول دغه 3 فارمونه په بټیکور ساحه کې دي چې مخکې وسلوالو پورکه کې اوس دغه سمودا کېږي چې حکومت دا کې عملیت کړي. تقریبا 2000 هکتارو په شاوخوا کې زمون ټول ملکیتونه چې هغې کې باغونه او زراعتي ځمکې در راځي دا تصفیه شوي.
د کانال ریاست وایي په راتلونکو کلونو کې به دغه حاصلات څو چنده شي، خو د کاریګرو له کمښت سره مخامخ دي.
دغه باغونه مونږ د 1 نوي کال نه را په دې خوا جوړ کړي دي، تبا اوس پوره پوره ثمر ته نه دي رسېدلي. هغه یو تعداد باغونه چې په لومړی په نهات او په نوي کې جوړ شوي دي، یو تعداد هغه حاصل ورکړی نه ښکاره کړی ده. او یو او بل مونږ دومره بشري قوه نه لرو، مونږ پرسونل کم دی چې خپله دا راوښ کوو بازار ته وړاندې کوو. اوسنی قانون داسې دی چې باید لیلام درې کول شي. 600 هکتاره مونږ سترو سر نوي باغونه بدل لرو، زاړه بیخي نشته دی. هغه په هغه وخت د جنگونو سره دا هغه شوي دي، خراب شوي. البته کارګرو کم دي، مونږ غوښته همدا تشکیل اضافه شي. همدارنګه هم وزارت ته خپل مشخص پلانونه او طرحې وړاندې کړي دي، او انشاءالله وزارت ژمن دی را سره چې دغه طرحې عملي کړو. انشاءالله په راتلونکي کې به تاسې د ښو باغونو د ښه حاصلاتو شاهدان اوسئ.
په ورته وخت کې ځایي خلک غوښتنه کوي چې یادو باغونو ته د پاملرنه زیاته شي.
اوس انشاءالله رحمان چې د دې حالت بالکل صحیح دي کنه، بالکل دي اوس امن دی، انشاءالله امن دی. او بس حکومت نه زمونږ دا درخواست دی چې دا بوټي مالټه ډېره ښه مالټه کوي، خو لیکن دی له څوک پام مخ نه راړی کنه، او باغان په وخت نه راځي، او بس په ټیم باندې اوبه دي نه ورکول کېږي. لکه حاصلات سخت زیات دي، او په ټیم باندې له مرګړې بالکل وبن راځي دغه درخواست اورجان دغه ضلع مخ بالکل مخ راواړی او دغه باغان پټیم راشي لگا کار روزگار پکې پټیم وشي غانا نو مثلا دا ډیر نور رم دین ان شاء الله الرحمن چې خکېږي
په نویم لسیزه کې اکل چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې وو د ننګرهار له باغونو څخه په سلګونه ټنه سټروس روسیا او نور هیوادونو ته وړل کېدل
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت په خوست کې د وزیرستاني کډوالو لپاره د میخانیکي زده کړو اسانتیاوي برابر سوي دي په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را لېږلی
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو سجاد الله په خوست کې په هغه شپږ میاشتنی پروګرام کې د موټر سایکلونو ترمیم زده کوي چې مالی لګښتې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر ورکوي
انجنونو زده کړی دی پایو زده کړی دی شکاوزر ډی کول زده کړی دی او داسه سویچ زده کړی دی کیلومتر دا مکمل لګول شي او خلی یو ورنګونو زده نه روان سزده دی
له هغه رئیس چې د عملیات له وجې له شمالي وزیرستانه کډوال خوست راغلی سجاد الله د ځینو نورو کډوالو په سیر بیروزګاره ګرځېده خو له دې وروسته به سالمې بوختیا تر څنګ د کورنۍ اړتیاوې هم پوره کوي
مرشه هم ویلو سپ شمې د راکوله بیا چې د پروژه شری شو بیا پروژه ترولې مرو داسې مې کور نو ایسو ژوند ډېر صحیح دی مخکنه چې خپل د کنه ولګوي پر دې غنه خلوص وي مې دیرای نه بلې سو په دې بنه خلوص وي
د حرفوي زده کړو دغه پروګرام چې ډاکار موسسه د یو این ایچ سی آر په مالی لګښت مخ ته وړي د شپږو میاشتو په موده کې د شمالي وزیرستان څلوېښتو کسانو ته د موټر سایکلونو ترمیم او نلدوانی ورزده کوي یو بل وزیري کډوال ګلزمان چې د نلدوانی عملي زده کړې کوي آشنا راډیو ته وویل چې د حرفوي زده کړو دې پروګرام ته له راتګ مخکې د بیروزګارۍ له کبله له ځینو ستونزو سره مخ و
اول سر چې موږ راغلي و دلته موږ د پروژاتو نمونه هم نو زده کړې اوس شکر الحمدلله چې زه یو نقشم بخپل چواشم او بخپل ترتیب کوایشم د مسلک چې موږ زده کوو نه موږ پرمختګ وسره وکړو اول به سیواده اوس دین دا یو مسلک مې زده کړو لګه پرمختګ وسره وکړو
د ډاکار موسسه دی اچوي پروګرام پر مخ بیون کې عبد الاحمد اکبر یشنا رادیو ته وویل چې دغه کسانو ته له فارغی دو سره سم د موټر سایکلونو د ترمیم او د نلدوانی ټول اړین وسایل هم ورکول کیږي اکبر زیات کړه د غرزل شو یو کسانو ته په خار او یاترفي سیمو کې د کاروبار په لولو زمينه هم مساعده وي څو وکول شي له دې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي
موږ دوی نه نظارت کوي او میاشت پورې نظارت کو دوی ګورو چې دوی څومره عاید لاسته وړي دا او په دې کار پیدا کولو په برخه کې موږ دوی سره همکاري کوو په ساحه کې تر څو دوی لپاره کار پیدا کو ان شاء الله دوی لپاره به کوم ستونزه نه وي په ساحه کې
ډاکار موسسه په خوست کې لزګونو خزینه او نرینه وزیرستاني کډوالو ته د خیاطۍ او ګلدوزۍ زده کړو پروګرام هم لري دوی دا پروګرام له مادي او معنوي دواړو اړخونو مهم بولي
او دا هم د دې ساعت څو مهم خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبې په ورځ نه وخته د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په بحث وکړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ د دفتر مشر محمود سیقل په خپل وینا کې ویل چې تیر کال په افغانستان کې د امنیت په برخه کې مهم بدلونونه راغلل او حکومت د سولې او روغ جوړې لپاره د روانو کوششونو نه د نړیوال ټولنې د ملاتړ ستاینه کوي سیقل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو لپاره یو باصلاحیته حیات ټاکلې ده او هیله لري چې مستقیمه خبرې به وشي د افغانستان استازي د ډیورنډ د کرخې په ګډو کې د پاکستاني ځواکونو د مسلسلو سرغړونو ذکر وکړ او ویل چې سوله که د افغانستان په خیر ده نو د پاکستان په ګټه هم ده په افغانستان کې د انتخاباتو د څار او شفافیت وختونو بنسټونو ویل دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د کابل د حوزې د پارلماني انتخاباتو د ټولو رایو د باطلولو په اړه پر خپل پریکړه له سره تجدید نظر وکړي ځکه چې عملي کولې په اوسنیو شرایطو کې ګران ښکاري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد هم تیر ورځ خبر اعلان ته ویلو چې د شکایتونو کمیسیون له مواجه دلایلو پرته د کابل ولایتي رای باطل اعلان کړی دی هغه د دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس احمد شاه زمانځي او د هغه د څلورو نورو انډیوالانو د نیولو غوښتنه وکړه
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د نن ماښام په اتو بجو د روغتیا او نیز خبرونې ته په 202 شپږ یو نهه یو دېرش پنځه دېرش او یا په 0900 لس 0 او یا باندې زنګ وهلی سئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.